د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 13 د جنوري میاشتې دریمه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپرو چې د بې وزلۍ هم کړیږي.
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته.
په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر سرحد یوه افغانه ښځه د سړې هوا له کبله مړه سوي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په اړه یوه مفصله مرکه هم خپروو.
د ثبات وسیله ډالرو، ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي حکومتونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوري. خبرونه په خبرونو پیلیږي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي. هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبی آسیا څانګې مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤل زیاته کړې چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 3 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندوز ولایتونو پرته په 2.5 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 میلی مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهیي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا څو ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د ټیلري موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 50,000 ټنه غنم او طبي وسایل، له هغې ډلې د کورونا ضد 500,000 ډوزه نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 500,000 ډوزو مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینه ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلیږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دوړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکارایو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کېږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارون کې ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیز ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور سو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله د یو زړه بوجنونکې پیښه وبلله. له ډیرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو ته نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي اثر په اور کې له منځه تللی وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد سو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بیساري ډول ډیر کسان اخته کړي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلې چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالې د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده په وار وار یې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د موثریت په اړه شک شوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې د کورونا یو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیف الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي. موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې و نارینه مو سار کله درې سوه درې نیم سوه ګټل، اوس د بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه، بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خرابه دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي، یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په کونړ کې مالداران وایي چې روانې وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسي برابرولی او ګڼ کسان مجبور سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیس کې پروت غرنې ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاتې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو، او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو پارزان ازانه چې غواړو مثال په 1000 کېدل، هغه په 5000 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کم بوت پکې راغلی، دا خلک ډېر غریب دي. مالداران هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپل حالات تلاشي. دا حالات
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالی خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د ناروغیو څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله، دغه د مالونو لپاره منګه هم بیا په هڅه کې چې دغه زراعت زمونږه کم ریاست ده منګه غي ته هم دغه ویلې دي چې ولس سره همکاري وکړي دغه لپاره د زمينه برابر کړي دغه د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي لکموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه یې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2021 میلادي کال کې د لومړي وار لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ سو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ سو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په مدیریت نه دی بریالی سوی. د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته رسیدلی دی دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بالخصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو وو اتو کلونو کې بالخصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وه، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزي د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره وه، یو حقیقت تر شا د دې قصې.
هډول صاحب، تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک وپرځول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د لپاره کومه پالیسي غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې ووسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغی. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو لپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په معنا اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي، هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره، اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي، هغه ترڅو منځ ته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کومه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې دا وي قدرت د خرید لوړ ووسی نوې افغانۍ چرزه شو همدال کلار و چې نوې افغانۍ لپاره نرخ د سی وټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونو نه مونږ هر څه را واردول اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ ووسی تر څو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي بیا یا ماغه بحث چې قدرت د قریب د خلکو زیات ووسی د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې ووسی چې خلک میاشت په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې موږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو تر څو جنس ارزانه تمام شي په دې وخت کې دا و چې دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلود هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسې ضرورتونه زیات وو انجوګان ډېرې وي دا پیسې د او په ان وخت کې د افغانستان د بودیجې سره د نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې موږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغه زمينه سازي زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت ک یعنی اثر موږ ته ډیر راتلل نو موږ غوښتل چې هغه اثر چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابت اوساتو د 3500 په منځ کې د ښکته پورته شي په دی وتوانیدو چې زړی افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجي بوجي به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د غي جایګزینې نوې افغاني شو چې نرخ 3500 تر منځ تبادله کېده د ثبات وسیله ډالر او ډالر کومه ته یا اسارو او اسار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجه ته راتلل هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماټیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټول ته پیسې راتلی او دغه پیسو په وسیله باندې مونږ پیسې افغاني ثابت ساتل
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه یو څه معلومات راکړي چې ولې یو دم افغاني د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ول ویدل او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړې سي ویل چې خلک یې درانیول واس نه لري
کله د صلح پروسا د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود نو په هغه وخت کې فکره چې خلکو سره و چې یار دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې وو چې انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی لکه د حامد کرزي د دور نه حامد کرزي نه چې ډاکټر غنی ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه دا و موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه چې خلکو په کتابونه وکړه خلکو پیسې چور شولې خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې اما چې کله طالبان عملا قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په دسي شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو نو دلته بل خلاده پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تورلیس کې پر اس کې امریکا او هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژې پر رسمیت پیژندلې هغه منسترانغه ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا وې چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تازیرات لاندې راغلي او دا تازیرات د ملل متحد تازیرات مو او دا تازیرات امریکا خپل تازیرات مو نو دا لاسرسي د پیسو بند شو ا محدود پیسې چې په بانک مرکزی کې موجود وي یا نقد دي ا محدود پیسې چې په بانک تجارتی بانکونو کې موجود وي خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ترزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل نو پاغي اساس باندې بانکونو لګل کې پیسې ورکولې ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې دا ما پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړې شي په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ دغه تر شا یو منطق ولاړو یو منطق چې هغه درته وایم بانکونو پیسې ورکول یا په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي نو طالبانو بعضې اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا و چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حده پورې خلکو ته پیسې ورکولی شي تر څو دا مشکله رفع شي په عین وخت کې توقع دا وه چې د نړیوالې ټولنې سره په راس کې امریکا سره به مشکلات حل شي سیاسي وضعیت به جوړ شي مشروعیت به راشي په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو بانکونه به مشکل نه خلاص نه شي ولې دې ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو دا یو په اولو دوه دوه نیم میاشتو کې دویمې دا وه چې بازار خلاص نه و ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې تاسو جایګزین کیږي نوې ادارات راځي مسؤلین ټاکل کیږي هغه ټول تجارتی حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتې ټول ادارې شروع شولې د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني نو هغه په بازار متاثر کاوه تر دې متاثر کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپلې پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه خو به چې مونږه کولې دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شوې خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانه ورته لرله هغه نور حاکمان نه په بازار باندې وس پس د دې افغانې من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره اما غو شو چې افغانې یو دم سقوط وکړ
د افغانستان بانک په خوانې مرستيال خان افضل هډوال و چې د افغانایو د ارزښ د کمیدو د غرس په افغانستان کې په ټوله کې د مالی او اقتصادي بحران په اړه خبري کولې
نور پس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
اوس به لملالی بشیر څخه دا وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي
نیویورک ټایمز رسپانې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګی برید وسو او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یو ځانمرګی برید په پایله کې د دیارلس امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی وو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه و په دې مقاله کې راغلی چې په 2018 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلی کې بمی حمله کول غواړي وروسته ویل سوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری سی آی ای ته په لاس ورکړ او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګې حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه راخوشي کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بیلابیلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وایي چې دوی سږ کال په ټول توان سره په افغانستان کې هڅه کوي چې د خپلو ګرځنده چیمونو په مرسته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. عیني شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې سیمې بمباري کړي دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی. ازادي رادیو ته ورجست. ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یو افغان میرمنه د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله مړه شوې. د ترکیې وان ولایت هم پرون وخت په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغانه میرمنه ترکیې ته د اوښتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله له مخکې تک پاتې شوې او لار کې یې ساور کړې ده. په خواله رسنوی کې هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په استناد راپور جوړ کړی دی.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالي سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومان سره مرسته وکړي. څوک ګرمي اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6,000 افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي، او دمګړې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2,200,000 قانوني افغان کډوالو سربیره 3,500,000 غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت تر کومه زموږ ماشینه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د موږ پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې یو بل کومک را سره وکي یا دې ما خپل ماشینه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ اړ یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل او اریان پاتې او بل کومک پجر سره وکي چې راغ نه راکې کومک پجر سره وکي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نه شرکې چورور د طالبانو چارواکي واوري د موږ دغه مشبغه نه است بل څو مولا کده یو غوامي مولا کده یې.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې زموږ د درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي زموږ حکومت ته د درخواست چې دغه سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو باندې کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د فریز لپاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نه ولا په مواد کې بحث ورکړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب څنګه جوړول او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په د وسپنه چیز باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شین مزدوري کولې شي هغه د الله د فریز لپاره په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان افغانستان کې هسپتال او ډاکټرانو همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خوران چې په قانون کې پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او دغه نه دوی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دغه کم دي لسی دي دواز لپاره دوی لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو او په ځانګړې توګه د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو ته سلامونه او شهیل وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د نوي میلادي کال په اوږدو کې ستاسو ستونزې او ناهیلۍ لږ سي او ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې ورک سوي او یا درڅخه مسافر دي د هغو سره ستاسو د بیا لیدلو او یو ځای کېدو په هیله. د نن ورځې د دغه پروګرام پیل بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو او پیغامونه سره کوو او په سر کې د یو ګران اوریدونکو پیغام خبرو چې خپل رکسوي عزیز پیدا کړی دی. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم احمد خالق د زابل ولایت ته شمول زود او سوالی د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. د ازادي رادیو کډیا رادیو رمننه زموږ پیغامونه نشرایي ما یو پیغام مخکې سبسکرایب وای دا شنخان په نامه سره شنخان ورک ده حسین خان پیدا سیل ازادي رادیو د خډیا رادیو رمننه دا پیغامونه نشرایي. السلام
سلامونه مینا آداب احترامات دی آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته کوته وایم زه بلال کریمی یم له خوست ولایت څخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو او اوو کالونو درواز دی. نو که د هر چا یې په دې شماره موږ ته زنګ وکړی 0 شپږ اتیا 910 914 شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 9 3 0 9 1 4. بای بای.
سلامونه اونې کې هلي روشان چې تا ته وسوک چاوري 3.15 غوي ټول ته کوم ز پر هیڅ پسرلېم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګه دی په جواب باندې او سره وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کسوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دی مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې دغه نور کم په لاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیغامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنه کډر منار د کوستینو سره جوړ بخیر شرف دې هغه وخت نیک مرغ احترام احمد خادم د هیزمن دولت او شیر ول سوالي او د کاره دک سن څخه زمور تسن کې او تاسو دا وخت پنامه تقریبا د شل سې دیش کال کې چې وسیر نو که هر مونږ مسلمان وروري نو ځما سره په ترش مهرباني اړ کې ونی چې زماده چې په نش مهرباني سي پر و سي پر و یو تلور دوا ات یو نه ته په نش مهرباني دلته ان سي پر و سو یو سره د تلوش ات سو نو لس نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سم کې دی وسیر چې اصل کې دی وای زبې رات ولر د شنده ول سوالي د خار د کلی مکو کې نه ستو دا اوس په نامه باندې نش مهرباني دلته هم د خام سي پر و سي پر و یو تلور دوا ات یو نه و سلام جام دا د ټول قدمونو د رښت سلامونه.
بلی السلام علیکم بخبری ساخه حواجم زکر دهار و لایات سخه نازادی راجی طول همکاران و دوکر سلام علیکم فدیفی لگی جور رو خوش خوشحال بی تو تا مجری و علاق پیدا کردی چی تو پیز دروس کال دی دیکی سر جوانه یم دی من دیو عزیز لشکرگان دا کندار تراغل دی کچیر کلیواز ما جاغاو ناس خور کشنی دی بوز ما تش پدگر تو کنیش مراری کونی سی سپر و سپر پیز دو یو د پیز و دو شمره زرگا سپر آویا د
پټ جوس دوه د سوال دوه بلې. السلام علیکم د زادر د ټول د نور د نو سلام علیکم د نور د کوم د له هیله چې شبات زه محمد کریم حکیاره ما د خندارې ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ سوې مو نن څنګه ساده چې کوم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نن مرتي ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم ستاره یا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یان سپر وو سپر اته دوار څلور څلور بیا دوه بیا اته د دغه شپږ پښتا شپږ ما فقط ماتوین سي ازادي رادیو د خبرې روان.
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د زینو پیدا سوي دوستانو او خپلوانو په اکله معلومات راکړل سوی وو. اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه ونی کې له شبا زه چم پرې دي لمنې لا تو چې دونکې چې مې یو دوست یې یا نه مې د جګړو د کار زې د کم اسکان ته لور میچ کې له خپل کور نه راکسو یا مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړه کوي چې تری شمیرې وایم 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصال شمیره ده 0 1 3 1 6 9 8 یا په پای کې پنځه ویش روشه شمیره ده 0 1 2 3 1 0 0. پیسه شمیره ده بیا چې کاروم 0 1 5 2 3 4 5 3 0 1 5 2 3 5 روشه شمیره ده 0 1 9 7 ښه ژوند شي ته د خدای په باندې پروسی کې بیا نه زده لري ټول کوو جام په ځان ته سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د زادي رادیو ټول اړدم خو کار کوم کتاب باندې کوم زه بل هدي فرحي ما د هلمند ولایت د نادلي ول سوال نه زما یو ګران دوست چې څنګه وش کاله عمر لري او لک کال کیږي د هلمند ولایت د مرجو ول سوال د لې شهرین نه در کسه وي دی عبد الرحمن نمیږي د سید رحمان زید او د ګل رحمان مسی دی هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیانک څوک د پاکه معلومات لري زما سره د پلان د شمار اړیکه ونی سیاو خپل شیرینی د ترلاسه کیم د ټلیفون شماره 0 1 سپر دو وار پنزه یا سپر دو وار سلور یا نه بیا سپر شماره از دلی بیا سپر و سپر دو وار پنزه بیا سپر دو وار سلور بیا نه او بیا سپر اولان دی شواخ دالا فامان
سلامونه نیکی هیلی د آزادۍ رادیو ټولو خوګو مینوالو ته ځنګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول خوګره ته رک روغ او د صحت جامع پرتن وي ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره مال ننګرهار ولایت نه ما تر څنګه سره بابا جان حکیم بابا ولار دی دی اته کلن زوی نادر کشه ده په تنی خړی جامې دی او تور بوټانې په خپو دی بابا جان ډیر زیات جګرخونه دی نو ځین مینواله ته معلومات یا پیدا کړی ویني د ورورې او د زړه له همدردی دی ما سره په دغه شمارو اړیکه ونیسی نو بابا به ورته شیرینیم ورکی شمارې ورته وای ما 0 1 2 2 2 9 بل نمبر ورته وای ما اریباش مار دا 0 5 8 9 3 9 4 روسیش مار دا افغان 0 5 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکرارو ما 0 8 1 2 2 3 9 بل نمبر دے اریوا 0 5 9 0 3 9 0 4 روسیش مارا افغان دا 0 5 9 0 4 9 1 روشن په دې هیله چې پیغام نشر کی او بیا پای کې بیا هم یادونه ورته کوم کچری دا ماشوم چا تر لاسه کوم بابا جان وای چې زه ورته شیرینی هم ورکوم نو باقی خو وختونه بل هم سپاره مخ لري په من.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو کښ تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده سپالس کلم کیندله سلام ده شهرام نګر کسوی ده نو کدا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکه ونی شيږي پښت ځواني کوم چې څوار لسیا پنځه لس میاشتې کې شي نظر کړ چې پر وسه و څلو څلې نه نیوی انده دې دوریس دې پیغام سره کولو مې دې ډیر مننه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو باور پستای مخایسته خوستو لیدنه دوست می نصرالدین د امیر خان زوی تقریبا 3 کال کیږي لخپل کور او رکشه وای په حق لای کوم چات معلومات یې په دغه موبایل شمارو اړیکه ونی سه ام کی ان شماره دا 0 5 8 1 4 5 1 5 1 5 او اتصالات شماره دا 0 3 0 9 5 9 5 اور شان شماره د 0 5 0 9 5 9 5 د شماره تکرار ام 10 0 5 0 8 5 0 5 0 5 او 0 5 0 9 5 0 9 5 0 اور شان شماره د 0 9 9 5 0 9 5 0
ازما یو دوست رکی دا رحیم الله دا نیش کنم ازما حواظ اوری ازما سر جلیس کنم حمده غشمی را اری کنسی اشتی پر و ن ن اشتی پر ن حت سلور و حت اویا هم دا اشتی پر اشتی پر و نه نه صفر نه اته سلور و اته دا هم دا شمیره دا او بل شمیره هم درته وایم صفر و صفر صفر درې صفر پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر اووه صفر صفر درې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پر اردمه چې ما یو ځای په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا سره نن کار کیږي ورکسوي دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی دی عمر یې تقریبا 39 کال دی علامه او نشانه ده دی په تنه باندې ګردی دی پرنګ نمرنګ دی او د لاسو خپل او د پښو خپل شلکی دی او ګوتی لندې لندې ګوتی دي او پر مخ باندې یعنی پر باکو باندې پر یو دوه باکوګان باندې د کال د دانې ټپ دی چې څه ورته وګوري د کال د دانې ټپ معلومیږي د دینی علم د کوونکي دي ان طالب دي او سبقان وای او ډیر چالاک او بیدار هلک دي هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات سره پر دغه څلور شمیرې جن سره تماس ونیسي بي سیم شماره 0 0 1 3 5 سلام شمیره 0 0 3 5 1 1 0 2 9 اتصالات شمیره 0 8 2 5 9 2 0 2 0 اریباش میره 0 2 0 1 1 5 9 5 8 2 0 2 والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه من الحق حق تلیم ده المند ولایت څخه ما یو ځی تقریبا د څلور کال دی د یو نیم کال یا انګلیس بیا شکیل شو د کول نه دا کسوي دي هیڅ معلومات نشته که هر مسلمان ته په هغه معلومات دي د ما فل چې کوم د درس سره اړیکه ولري چې په روغ څلور اته دوه دي.
گرانا امین الحق ورور ستاسو د ټلیفون شمیره په دې پیغام کې سم نه اوریدل کیږي، نو زه دغه شمیره چې د پیغام ثبتولو په کمپیوټر کې ما پیدا کړ یو ځل بیا تکراروم. هغه شمیره ده 0 0 0 8 2 3 8 1 6.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمنګ یو کس ورکشه دا المخادن موږي پالکو مشور ده که هر مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وي لږه صافونه کمزور ده 0 3 5 4 1 1 9 1 9 6 9 دویم نمبر مې 0 3 3 5 4 5 9 9 8 دا پلاډ مو هغي ها یم بچی ورک ده نو مخادن خو پالکو مشور ده تقریبا 6 کال اوس ورک ده کار شاید ابھی چھ سال ہوئی ہے چل دے مطلب لمبا جو پتہ ہو لگی یا مجھے ہم جن میں دور سے خفا دے.
سلام نونه کېل احترامات د افم ټول قدرمن د کارکونکو اردن ته قدرمن د هوادوالو څنګه زګله 0.5 افم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم. نیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنا زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټ پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مهرباني زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رامت و سپاره $15,000 جایزه هم تحفه که ورکوی سب اما داره که شمیره دا دره شمیره تای سوای ما تا دی پده غبانی زنگوی اوار چاته که درس و پخه پتلری ما تا دی زنگوی ما داره که شمیره دا 0 700 711 505 بلا شمیره می دا انکین 0 0 2 0 0 9 8 5 0 8 5 0 بلا شمیره 0 0 2 9 0 4 5 0 5 0 0. من نکم زوانده دوی ازادی راډیو مشرته باندې ډیره مننه کوم چې دغه برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی. خو وخت خدای په مانو د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادی راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم سره کوو جوړ بیا زما یو رښتینی نه عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر د تلور کار کې شو ورکړي د هلمند ولایت سن دلیل ټول سوالې دی نو که چېرې زما خپل دی نو باید چې دی راشي د رامنټو په سرګرځان. السلام
السلام علیکم ورکه تاته د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه تجمع یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورښوی دی کارته په دک معلومات ما سر د اسلامي مرضی په وجه پتا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 58 2 28 2 9 او 1 اریبا شماره مې دا 0 8 99 6 5 6 5 2 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 و اریبا شماره مې 0 9 6 5 6 3 و په دې سره ما پیغام نشر کوي خدای په امان.
سلام علیکم کیفیلیا احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو له تیر دوره د محمد عمر اخوند دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا نو سره د طاقت سره و اوس ما حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا مست په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر دا ولانه او ممکن و څاره له پلاس رانلی نو زه به نشانې تکرار کوم دا 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 بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدی په دې لمبر بیا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر درڅلو چې څلو څلو کلون عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی نو دغه په راستو ورې ده چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په دې پر ما بین باندې څه تر دا سربېره ما بین باندې چې نه داسته او د بریټو په ما بین کې د پز سیده د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه دې شلري د شتانې و طرف بل طرف ته د شویل کاپوس چمالنیل نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکي سپراویا چنزوس ولس نسو وایا او سلام پر خدای انصارو السلام علیکم.
سلام علیکم د آزادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د اچپر میاشت کې چې زموږ سره نادره کدی کې څو کال لري و دغه لمبر ته د جنګ ووي 0202 0215 0215 دغه شماره ده و دغه شماره ته د جنګ ووي.
سلام انا امي کیلي دا زویر دی او دم کا کارتون ته زما یو ور دی چې نوم یې دی شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور سره نادر کسوې دی د المن ولایت د کې ټول سوالي د زندګو د سیمو سیدن کیمن پهلن وس په ګریش پنا سره شو سر نو د نصرای سره نادر کسوې دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه مشترا کړی نه د خپل معلومات را کړی نو هر مسلمان ورته چې معلومات د شمس الله په حق له په ایران کې کدلې په افغانستان کې کبل ځای ک په یلمن کې ارزه چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 8 15 9 2 8 15 2 2 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 8 15 2 9 15 8 2 2 د ازادي راډیو ته جهان مننه ازا پیغام خام خان شه السلام علیکم رخصت تم
زه جن ټول قندهار ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوې دي د اساسي ناروغۍ له کبله څخه محمد سلیم بن محمد بن زوی د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منځ کې کلی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمیرې ته زنګ ووهئ 0 8 15 0 8 3 1 یو هم شکاره 0 8 9 3 2 2 5 شمیره یو ځل بیا 0 8 15 0 8 3 1 دو هم شکاره 0 8 8 3 2 5 و سلام.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په اوریدلو سره د ازادي رادیو دغه پروګرام چې د ورکو سو عزیزانو پیغامونو ته زنګړی سوی وو په همدې ځای پایته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02